السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوانم او دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي جمعیت ګوندوای د بلخ د ولایت په شخړه کې د دوی مقابل لوري ارګ دی نه د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره د روانې خپرونې په ترڅ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو هم خبرېږي چې وایي په مقرر ډول حکومت سره له حکومت نه د همکاري غوښتنه کړې او نوي کمشنرانو د معرفي کېدو غوښتنه کړې خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی ته مهم خبرونه سرته کې د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې د سولې د مذاکراتو برخه دي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي اتا محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي او روسیه به له دې وروسته د سوریه په سوریه کې دایمي اډې ولري. بشپړه خبرونه د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې له طالب وسلوالو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو برخه سي. دا وروسته له هغه چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو نورمال کولو په هدف یو غونډه جوړه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې سره ولیدل. درې واړه حکومتونه د سولې او پخلاینې د پراخې پروسې غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د افغان طالبانو غواړي چې د سولې د بهیر برخه سي. وزیرانو همداراز وویل چې دوی د تروریزم پر وړاندې په هڅو کې همکاریو ته چمتو دي او هیڅ هیواد ادارې یا کس ته به اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې د دوی له خاورې ګټه پورته کړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي اتا محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي. د دې ګوند مرستیال ویان زبی فطرت دا خبرې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د هغه څرګندونو په خبرګون کې وکړې چې ویلې دي د بلخ په اړه د ولسمشر امر عملي کیږي او ډېر ژر به نوی والی په خپل کار پیل وکړي. ښاغلی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتا محمد نور لری کول د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له صلاحیته پورته خبره ده. دی وایي زه فکر کوم دا صلاحیت د داسې ادارې لکه سیمه ییز ارګانونه تر واک د باندې دی. زموږ لور ته ارګ دی او موږ له ارګ سره خبرې کوو. سیمه ییز ارګانونه کولای سي خپلو مامورینو ته متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ وړاندې ارګ د اتا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د والي په توګه وګماره. په کونړ کې د داعش وسلوالو او ولسی پاتون کوونکو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیان ټپیان سول. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته نن وویل چې د ماسپشین نن لغرمی مخکې د داعش وسلوالي ډلې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل سیمه د پاتون کوونکو په پوستو برید کړی چې د دواړو لورو په ډزو کې دوه ولسی وګړي ټپیان سوي دي. ډاکټرانو د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه ښودلی دی. تر اوسه وسلوالو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د کشمیر د سرینګر پولیس وایي حکومتي ځواکونو د پاکستان میشتې سختریزه ډلې قومندان وژلی دي. دا ډله د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعاله ده. پولیسو نن سه شنبه ویل چې په کشمیر کې د جیش محمد سختریز ډلې مشر نور محمد تانتری مړی تر یو نړیدلی کور لاندې و. تانتری په دې کور کې له خپلو ملګرو سره و. چارواکو د دې کور گاوند د شپې لخوا محاصره کړ او له سختریزو سره یې جګړه وکړه. پولیس دا یوه مهمه پیښه بولي خو وایي د تانتری دوه ملګري په تیښته بریالي سوي دي. د تانتری د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته سلګونو اعتراض کوونکو سرکونو ته راووتل او حکومتي ځواکونه یې په ډبرو وویشتل. پولیس وایي په نښتو کې لږ تر لږه شپږ لاریون کوونکي ټپیان سول. په 1947 کال کې د برتانیې تر استعمار وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ کشمیر وویشل سو. د کشمیر اکثریت خلک مسلمانان دي. دواړه هندوستان او پاکستان د بشپړه کشمیر د ملکیت ادعا کوي. د سوریه حکومتي ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولې ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ونیولې. برتانیا میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې حکومتي ځواکونو د بیت جین ښار او شاوخوا سیمې تر پراخو عملیاتو وروسته محاصره کړې. د دې ادارې په وینا له ادلیب ولایته د مخالفو جنګیالیو د تخلیه په اړه مذاکرات پیل سوي دي. د سوریې ځواکونه او ائتلافي ډلې له سلګونو سنی جنګیالیو او خپلواک سوري ځواک په نوم یاغیانو سره جګړه کوي. د حکومت مخالفینو خپلواک سوري ځواک او متحدو ډلو یې د قوت جبل الشیخ په نوم ائتلاف جوړ کړی دی. روسیه به له دې وروسته د سوریې په اډو کې دایمي حضور لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې پر دایمي حضور کار کوي. شویګو نن سه شنبه وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د دوو اډو د کارکونکو تشکیل او چوکاټ تایید کړی دی. په همدې حال کې د روسیې فدراسیون شورا نن هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د سوریې د ولسمشر بشار اسد او مسکو ترمنځ د موافقې پر اساس په ترتوس اډه کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو اقدام تاییدوي. دا موافقه په دمشق کې د جنوري په 13 نیټه لاسلیک شوې وه. د موافقې له مخې روسي ځواکونه د تخنیکي او لوجستیکي نظره خپله اډه پراخولای سي. دا موافقه د 49 کلونو لپاره سوي او د نورو 25 کلونو لپاره د تمدید امکان لري. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. جمعیت اسلامی ګوندوی د بلخ د ولایت په شخړه کې د دوی مقابل لوري ارګ د نه د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره
طرف جمعیت اسلامی افغانستان ارګانهای محلی و فکر میکنم این صلاحیت از هیته یک اداره شبیه ارګانهای محلی خارج کرد. طرف ما ارګ
انتخابات خپلواک کمیسون وایي د دوی له مکررو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی کمشنر نه دی ور معرفي کړی. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د روانې خپرونې په ترڅ کې اوري چې د کندوز دولتي شورا مسؤلان وایي له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت لس کلیدي دولتي ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه د خزل لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ورپسې د ګوډي اچار اوري.
پولیسان خوارانم روزی تردی ده ما ورورا
نو دی پولیسانو روزی په تا پورې ساړه لري.
اوین دل تم پوندر نه راوړي نه ما ورورا.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په عکس العمل کې وایي عطا محمد نور د بلخ والي دی او په عادي ډول خپل چارې پر مخ وړي. د دې ګوند د ویان مرستیال په خبره د جمعیت ګوند مقابل لوري ارګ دی او د عطا نور په اړه پریکړه کول د سیمایزو ارګانونو له واکه پورته خبره ده. په ورته وخت کې بیا د سیمایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې ښاغلی نور د بلخ د والي په توګه نمانی او د نوی والی تر معرفي کېدو پورې بعد دی ول چاره د بلخ د والي د مرسیال لخوا پر مخ وړل کیږي. تفصیل د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په تړاو د سیمایي سرګنونو د خپلواکې ادارې سرګندونه د جمعیت اسلامي ګوند لغبرګون سره مخ شوي. دغه ګوند مرسیال ویان زبی فطرت د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د جمعیت ګوند مقابل لوري ارګ دی نه د سیمایي سرګنونو خپلواکې اداره. خغل فطرت وای اتا محمد نور د بلخ والي دی په عادي ډول دفتر ته ځي خپل کار کوي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان
دی وای د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مقابل لوري ارګ دی او فکر کوم دا د سیمایي سرګنونو له صلاحیت پورته موضوع ده. زموږ لوري ارګ دی او لارګ سره خبرې کوو. د سیمایي سرګنونو خپلواک اداره کولای شي چې له خپلو مامورینو سره دغه شان چلن وکړي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې ویاندې منیر یوسفزاده د دوشنبه پر ورځ آزاد راډیو ته ویلي چې د بلخ د نوي والی په تړاو د ولسمشر حکم عملي کیږي او دوی به انجینر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه معرفي کړي. اغلی یوسفزاده عطا محمد نور د بلخ استعفا شوی والی یاد کړ. ولسمشر مانی یو نوی مخکې اعلان وکړ چې د عطا محمد نور استعفای منظوره کړي او انجینر محمد داود دغه ځای ناسته ټاکل شوی. د اعلان د جمعیت ګوند سخت غبرګون راوپارو او ښاغلي نور ویل چې د استعفا تفی او ورته د منلو نه ده. خو اجرائی رئیس عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه هم په دغه پریکړه کې له دوی سره وو. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې ویاندې منیر یوسفزاده د سهشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور د بلخ والی په توګه نور رسمیت نه لري. اغلی یوسفزاده وایي د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به د بلخ ولایت چارې د دغه ولایت د والی د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي.
زمانی که استعفای جناب استاد عطا منظور شده
دا وایي له کوم وخت نه چې د استاد عطا استعفا منظوره شوې د نوي والی تقرر په رسمي توګه اعلان شوی. د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به د سیمه ایز ارګانونو د پالیسۍ له مخې چارې به د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. خو جمعیت اسلامي ګوند عطا محمد نور اوس هم د بلخ برحاله والی ګڼي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیل فطرت وایي ښاغلی نور اوس هم د بلخ د والی په توګه رسمي پاڼې او مکتوبونه لاسلیک کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وامریدل چې جمعیت اسلامي ګوند د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په عکس العمل کې وایي عطا محمد نور د بلخ والی دی او په دې ډول خپل دفتر ته تګ راتګ کوي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې عطا نور مستعفی دی او نوی والی به ډیر شر معرفي کړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ارګ او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ وروستۍ سیاسي ناندرې د قانون له مخې حل شي. له دې ډلې څخه سبحان مسوا وایي چې د قانون له مخې افغان ولسمشر د حق لري چې خپل لوړ پوړي او ټیټ رتبه ماموران ازل او یې هم استعفا ومني. ښاغلی مسباح له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د قانوني لارې دا موضوع څه رقم حل کیږي.
ډېره زیاته مننه. ګورې د قانون له لحاظه د افغانستان د اساسي قانون له لحاظه خصوصا دا موضوع کاملا حل ده. یعنی د دې مسایلو کله چې کړي چې ته د حکومت په سطحه راځي مشکل حل کړی دا د موږ تاسو اوسنی نظام چې ده ریاستي نظام ده په دې معنی چې د اساسي قانون د شپېته مېمادې پر بنسټ ولسمشر په راس کې دریو قواوو کې قرار لري. اساسي قانون د دواوی مادي پر بنسټ د حکومت پر راس کې قرار لري او همدارنګه کومې ادارې چې اساسي قانوني اصولش په دیرشمی ماده کې په مرکزی او محلي اداراتو تقسیم شوی دي بیا یې په اصولو د دیرشمی ماده کې د محلي ادارات ته د تفویض صلاحیت په دې شرط ورکړی ده چې د اصل د مرکزیت نه به دوی اطاعت کوي. د دې تر څنګ د اساسي قانون د 13 ماده د 13 فقرې پر بنسټ باندې رئیس جمهور کولای شي چې خپل عالی رتبه مامورین په مستقیمه توګه یا استعفا ورته ومني او یا هم عاجل کی. نو له حقوقي اړخه ادارې محل کم پرګندونی چي دي دا هیڅ نوو قانوني ستونزه نه لري. استاد عطا محمد نور له حقوقي اړخه یو والی ده او دی والی د څلور د شوالیانو او د ټولو وزیرانو د ټولو عزل او د استعفا منل د خپل د ولسمشر صلاحیت ده.
مزباسب خو جمعیت ګوند وایي چې د ملي والی حکومت د وی سیاسي هوکړې لمخې رامنځته شوی او څوک حق نه لري چې عطا محمد نور لدند لري کی په قانوني لحاظ دغه موضوع سمره د قبول وړ ده.
ګورې مونږ کار چې دا یو واقعیت ده. نن سبا مونږ په واقعي لحاظ باندې د حکومت اندر تقسیم شوی د ملي وحدت په نامه باندې حکومت رامنځته شوی ده. بناءً د حقوقي اړخه د دې سیاسي توافقنامې مونږ له اوله تر اخره مخالفت کړی ځکه حقوقو کې ځای نه لري. ولې متاسفانه چې دا که هر څه مونږ وایو په عملي لحاظ باندې مونږ له دغسې حالاتو سره لاس او ګریوان یو. حکومت د مونږ همدغسې اوس تقسیم شوی ده. اوس د دې لپاره چې دا ستونزه را حل شي په لومړي قدم کې د مونږ موقف هم دا ده چې هغه څه چې قانون وایي د قانون مطابق پرې عمل وشي او په قانون کې واضح خبره ده چې ولسمشر کولای شي دا صلاحیتونه اعمال کړي. خو تر څنګ یې په سیاسي لحاظ باندې په عملي لحاظ باندې هغه کوم دار چې په د خلکو په زړونو کې ده او تر څنګ یې هغه کوم اعتبار چې مونږ په نړیواله کچه لرو در چه اعتبار د موږ هغه وخت پورته کیږي چې قانون حاکم شي.
مزباس اوس هغه قانوني حل را سده، تاسو کوم ډول قانوني حل را وړاندې کوئ چې د غستون ز بل اخره پای ته ورسیږي؟ آیا تاسو په نظر باندې نوې والی باید زر تر زره په خپل کار باندې پایلو کی، یا هم عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه پاتې شي؟ څنګه
قانوني حل را خو واضح خبره ده چې چیرته استعفا منل کیږي او هم د عزل مسله مطرح کیږي، نو نوې والی چې معرفي کیږي هغه په خپل کار ته ادامه ورکوي. حقوقی لحاظ نه هیڅ نوې ستونزه نشته، نه دا مسله د اساسي قانون 13 ماده 13 فقره حل کړي او نور مواد د اساسي قانون چې مفي بحث وکړي.
یعنی هدف دا دی چې نوې والی باید په خپل کار پایلو کی.
خلاص، حقوقی لحاظ دې کې شک نشته بالکل. خو یو مسله ده چې دوی د سیاسي ستونزې خپل را حل کړي، ځکه په تیرو کې هم حکومت داسې تصمیم نیولې دي او بیا نه شي. زه د ما غوښتنه د حکومت نه ده چې کله تصمیم نیول کیږي نو هر اړخ د ورته وسنجي، سیاسي اړخونه د ورته وسنجي. د دې داسې تصمیم کې چې ځکه د دوی د اعتبار مسله ده، د دوی د ټولو افغانانو اعتبار په ملي او بین المللي کچه باندې ده، چې تصمیم نیول کیږي باید هر اړخ په نظر کې ونیسي او تصمیم دی حقوقي لحاظ نه ستونزه نه لري، او د موږ غوښتنه ده چې قانون د پلی شي په هر حالت.
دا بلخ د ولایت پر سر د پورته شوې شخړې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو مصباح خغلی سبحان مصباح څرګندونه واوریده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی له مکررو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی. د دې کمیسون کمشنر او وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي په کمیسون کې د رئیس نه موجودیت دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. جمهوري ریاست بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د هرې ورځې په تېرېدو د ښو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره فرصتونه له لاسه ورکوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی حکومت ته د نوي کمشنر د معرفي کولو لپاره دوه مکتوبونه لیږلي، خو تر اوسه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی. دغه کمیسون کمشنر وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شمې پورس ازادي راډیو ته ویل که څه هم حکومت په دې برخه کې ژمنې ورکړي، خو د رئیس نه موجودیت دوی له اداري او مالي ستونزو سره مخ کړي دي.
سپورې مونږ ته کوم نوی اوزونه د معرفي کولو سره دې چې مونږ دوه واره مکتوب استولې ده. طبیعي ده چې د رئیس نشتون او د اداري هیئت سرپرستۍ باندې کارونه پر مخ باندې بول مالی او اداري بخښنو کې بعضې مشکلات رامنځته کړي دي.
شاوخوا میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د یو فرمان پر اساس له دندې لرې کړ. په فرمان کې راغلي و چې ښاغلی احمدزی د انتخاباتو د کمیسون د کمشنرانو په غوښتنه لرې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کم ظرفیت د موجودیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. دا چې ولې جمهوري ریاست د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم کمیسون ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی، همدغه پوښتنه مو د جمهور رئیس د ویاند دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوی سره مطرح کړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي حکومت د هرې ورځې په تیریدو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
ټاکنو په لور باندې یعنی موږ په سرعت سره او کوم کارونه چې باید زر تزر اجرا ترسره شي او مختلف ادارې له کمیسون سره همکاري وکړي او کمیسون د ټولو مسایلو هغه لیدرشپ یا هغه رهبری په غاړه باندې واخلي، باید وایي چې په هغه کې هم موږ پس ځو او ډیری مسایل
د خاغلی رشید په خبره په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسون د رهبرۍ له پلوه له جدي ستونزو سره مخامخ دی، نو له دغه کمیسون څخه د داسې انتخاباتو ترسره کول چې ټول منلي او شفاف وي له ځان تېرېستنې پرته بل څه نه شي کېدای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وایاند سیام الدین پسرلی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهم دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ سطح پراخه او د افغان سوداګرو ستونزې تر ډېره هوارې شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې برخه کې پلا هم غږی ټینګار کوي. واصل وسال پر رپورٹ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونه وای د افغانستان او هندستان ترمنځ د دوهم هوایي دالیس په پرانستل کېدو سره به پر دې سربیره چې د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال ستونزه هواره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ په د سوداګرۍ کچه هم پراختیا ومومي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوهم هوایي دالیس به له افغانستان نه د هندستان تر ممبۍ ښاره پورې وي. ښاغلی پسرلی وایي د دوهم هوایي دالیس په پرانستل کېدو سره به د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې سلګونه میلیونه زیاتوالی راشي.
بل وترخه چې د کابل څخه ممبۍ ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسېده. په دغه دلیل سبا ته رسمن دغه کرخه هم پرانستل کېږي او زموږ توکي به انشاءالله د هوا د لارې ممبۍ ښار ته صادرېږي. دا د هوایي دهلیز د پراختیا دویم پړاو دی چې له نیکه مرغه ممکن زموږ تجارت د هندوستان سره ډېر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان له هندوستان سره شاوخوا 600 میلیونه ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې د دوهم دالیس په پرانستل کېدو سره به د سوداګرۍ دغه کچه له 800 میلیونه ډالرو نه نیولې تر 1000 میلیونه ډالرو پورې لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي دالیس کابل ډیلی له پرانستل کېدو شپږ میاشتې تیریږي او تر دې دمه د دغه دالیس له لارې 1,600 وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، طبي بوټي او یو شمېر نور توکي هندوستان ته انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د داشان دالیزونو پرانیسته د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مهمه او ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغو همکاریو د پراختیا په هدف د دواړو لوریو ترمنځ باید همغږي زیاته شي. لا دې ډلې سفکیا سیدی وایي د هوایي دالیزونو جوړېدل به له یوې خوا افغانستان له انحصار وباسي او له بله پلوه به افغان سوداګریزو توکو ته ښه بازار هم وشي.
بل کس پوهېږي چې د افغاني تاجرو، صنعتکارو، د ټول هغه خلک چې په بزنس کاروبار کوي دوی ستره ستونزه د مارکیټ نشتوالی دی. نو په دې حساب سره خو موږ له انحصار راوځو او بله دا ده چې د سوداګرو لپاره د دې د اجناس لپاره به د مارکیټ پیدا شوی نو وخت
خغلی سیدی د افغانستان او هند ترمنځ د دغو دالیزونو جوړېدل بیروزګارو کسانو ته د کارموندنې په برخه کې هم اغېزمن بولي وایي په دغو هڅو سره به یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کندوز ولایت شورا وایي چې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت لس کلیدي دولتي ریاستونه د سرپرستان لخوا اداره کیږي چې د سرپرستۍ فرهنګ اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې بیا د کندوز والي دا مني چې په دې ولایت کې د مهمو ریاستونو چارې د سرپرستان لخوا پر مخ وړل کیږي خو ټینګار کوي چې د ستونزې ته ډېر ژر د پای ټکی کېښودل کیږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د معلوماتو لمخې وس محل د کندز دیوالی مرسیال بس د سکتوري ریاست د ولایت مقام د مالی او اداري ریاست د شیرخان بندر د ګمرک ریاست د شیرخان بندر د تصدی ریاست د پوهنې ریاست د عدلیه ریاست او د مخابراتو ریاست همداسې په یو شمېر نور ملکی او نظامی ادارو کې د یو شمېر بستونو اداري چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د کندز دی ولایتي شورا یو شمېر غړي په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ دوام له کبله انتقادونه کوي او زیاتوي چې په دولتي ادارو کې سرپرستان په توګه کار نه کوي، همدارنګه د اجرایي واک نه لري، څو د مراجعینو ستونزې حل کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشر از ده ریاست هاست که توسط سرپرستان اداره می شود. وای سرپرستان هر روز
سب باندې لس ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او سرپرستان هم په هر ټیم پورې تړلي خلک دي او بل خوا هغه شمیر بااستعداد ځوانان چې د لیسانس او ماستری سندونه لري نو د دغو سرپرستانو په موجودیت کې هغوی ته هیڅ په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابرېږي. دوی خبرداری ورکوي چې دغه مسلې د مراجعینو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي او که ډېر ژر مرکزي حکومت د سرپرستانو فرهنګ پای ته ونه رسوي نو دوی به پر مدني لارینونو لاس پورې کړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی غلام ربانی ربانی په دې اړه وایي
تعداد کثیری از ادارات حکومتی در کندوز که ارقامشان بیشتر از 10
په کندوز کې د زیات شمیر دولتي ادارو چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي او باید دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي ځکه دغه مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمیر خلک هم شکایت کوي د هغو ادارو چارې چې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي نو د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی الیاس خان کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز کې ډېر وخت نه را په دې خوا بس ادارې ټول د سرپرستانو لخوا نه اداره کیږي او ورق بازیګان تمام ردنن را سو سوار سه خلک کار سم نه کوي تر دا دون ځوانان ټول بیکار تحصیل یافته وړي د ځوانان ته وظیفه نه ورکي سه خلک کارو کی بس دا تر کله پورې دا رقم سرپرست بازی ده.
بل خو د کندز ولی اسدالله مرخیل هم دغه ستونزه مني چې په دې ولایت کې زیات شمیر دولتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي خو ټینګار کوي چې ډیر ژر د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی ایږدي.
سرپرستی داسې ده چې پوره صلاحیت والا نه وي نو یو څوک چې په یو پوست کې رسمن مقرر وي هغه بهتره ده. مشکل د خلکو ډېر حل کړه او دا پوستونه ټول انتخابات ته تللي دي. د سی بي آر شرایط لږ ډېره سخت.
د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي او ګڼ شمیر خلک په داسې حال کې د دغه ولایت په یو شمیر دولتي ادارو کې د سرپرستانو له موجودیت څخه شکایت کوي. حال دا چې بیا زیات شمیر تحصیل یافته ځوانان چې له بېلابېلو پوهنتونونو څخه او له مختلفو پوهنځیو څخه فارغ شوي دي خو بیا د بیکارۍ له کبله سر ټکوي او وایي چې دوی ته په دولتي ادارو کې دندې نه موندل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
یو تازه سروې ښیي چې د هلمند معارف په تور ټولو بد حالت کې دی. د هلمند د پوهنې د ریاست او د معارف د فعلي وضعیت په اړه یوه سروې شوې ده چې ښیي د لشکرګاه دننه د معارف او ښوونځیو تدریسي او اداري حالت د تیرو شپاړسو کلونو په مقایسه اوس په تر ټولو بد وضعیت کې دی. دا چې دغه سروې په څومره وخت کې چا ترسره کړې ده په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي یو مفصل رپورټ برابر کړی چې د ښوونځي د ماشومانو په غږ پیلېږي.
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې ښار د معارف پر وضعیت پوښتنې سوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه سوي دي او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجودې نیمګړتیاو ته ګوته نیول سوې ده. په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 1350 زده کوونکو، 100 ښوونکو او 500 عوامو او هغه کسانو سره بشپړه کړې ده چې ماشومان یې ښوونځیو ته ځي.
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل خپل غیر ډوډۍ نه خوړله.
اقبال خیبر لدی عمل په غوسه ښکاري چې په تیرو دریو میاشتو کې په بلای آوازه ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معارف د وضعیت په اړه سروې کړې ده. خو دولتي مسؤلین سره لدی چې د دوی د سروې د نتایجو په اړه مطبوعاتي کنفرانس ته بلل سوي ول نه دي ورغلي. د دغه سروې د یوې برخې مسؤل او د بست خصوصي پوهنتون استاد سالم ظاهر وایي یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د ښوونځیو لپاره راټول کړي دي، ځکه د لشکرګاه د ښوونځیو وضعیت ته په کتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو ښوونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمیر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولی. لشکرګاه په کلتوري مرکز یا پخوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د ترسره سوي سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي، خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټوله سوې دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د ترسره سوو سروې ګانو جملې یو معیاري سروې معلومیږي. د هلمند د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې ټول 15 ښوونځي دي چې 8 یې غیر فعال دي. دغه ښوونځیو ته 15,463 زده کوونکي دي چې 1,428 ښځینه او پاتې نارینه دي. خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې له مخې چې د لشکرګاه ښار اړوند ښوونځیو د زده کوونکو سره ترسره سوی ده ښیي چې 250 زده کوونکي کتابونه نه لري.
معرف کې په ټول هیواد کې له بده مرغه ستونزه شته، خو بیا په جنوب کې، بیا په جنوبي غرب کې له بده مرغه چې انتهایي ډېره ستونزه ده. او یو تجارتي دکان ګرځېدلی دی، هر څوک راځي سودا کوي پکې. همدې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده. د دې لپاره چې ستونزه مشخصه شي چیرې ده، څنګه رامنځته شوې ده او څنګه له منځه تللی شي، مجبور شو چې یو ریسرچ رامنځته کړو، یو ریسرچ ته لاره هواره کړو.
دول د زده کوونکو د معلوماتو لمخې یوازې 40 سلنه د شونځوی څخه خو پاته 80 سلنه زده کوونکو کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دی په بیه ترلاسه کوي، او د دې درکه یوازې په لشکرګاه کې زده کوونکو نږدې 8-3 میلیون افغانۍ د خپل شخصي جیبنه د کتابونو د رانیول لپاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنۍ ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوالي په خاطر په سروې کې د شاملو 150 زده کوونکو څخه 85 سلنه زده کوونکي د هلمند معرف ریاست مسولینو ته ګوته نیولې ده، او هغه په بې پروايي تورن کړي دي. خو د هلمند معرف رئیس قدرت الله یعقوبی بیا یې تورونه ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانېدم، خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ارګانونو ته به معرف سي.
هر هغه څوک که هغه د معرف رئیس یا بل رئیس ده، د دې قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلونو بدلون راځي، په هغه کې چې څه نیمګړتیاوې پېښې شوي، هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر نه موجودیت، د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک، ښوونځي ته پر وخت نه تګ، درسي میتود او درسي پلان نشتوالی، لابراتوار، کتابتون، کمپیوټر لاب، د زده کوونکو شکنجه وهل، ورزش او لوبغالی وان، د ملي ورځو تر لمانځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد شوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته شوي دي، بلکې اکثر یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړي دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډیرو کاغذ پرانو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره سوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړي دي او وړاندیز کوي چې کچیرې د اوسنۍ 15,000 افغانۍ څخه د دوی معاشونه د 10-30,000 افغانۍ پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. دازادی راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د پوهنې د وضعیت په اړه د محمد علي استایی تفصیلي ریپورت واورېده. دوستانو، اوس د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب وسلوالو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو برخه سي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي عطا محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي. په همدې حال کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د عطا محمد نور لری کول د دوی له صلاحیته پورته خبره ده. په کونړ کې د داعش وسلوالو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د کرم ایجنسی چارواکي وایي د حقانی شبکې یو قومندان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د دوشنبه په ورځ وژل شوی دی. د سرینګر پولیس وایي حکومتي ځواکونو د پاکستان میشتي سخت دریځ ډلې قومندان وژلی دی. دا ډله د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعاله ده. د سوریه حکومتي ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولې ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ونیولې. روسیه به له دې وروسته د سوریه په اډو کې دایمي حضور ولري، او په مسکو کې د یوه بس د ټکر کېدو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د لومړي ځل لپاره د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د عبدالي کرکټ انډور اکاډمي پرانیستل شو. دغه اکاډمي د کرکټ د وزوان افغان لوبغاړي نصر احمد صفي لخوا د 3,00,000 ډالر په ارزښت جوړه شوې ده. ښاغلی صفي وایي د کرکټ دغه د انډور اکاډمي 500 متره اوږدوالی، 2.5 متره بر او 3.5 متر جګوالی لري. نوموړی وایي چې په دغه اکاډمي کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي کولای شي خپل تمرینات وکړي. تکل شوی ده چې تراتونکو دوه ورځو په کابل کې د دولتي ادارو د لوبډلو ترمنځ د فوټبال لیگ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو رئیس شفیع شاداب نن آزادي راډیو ته ویل چې په دغه لیگ کې 12 ټیمونه ګډون کوي. ښاغلی شاداب وایي چې د فوټبال په دغه لیگ کې د چارو اداره، د خزانو ریاست، د بودیجې ریاست، ګمرکونه، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ وزارت، له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت، مشرانو جرګه، کابل ښاروالي، د ښار جوړونې وزارت او د ام ټي ان مخابراتي شرکت لوبډلې ګډون لري. او د بغلان ولایت د شطرنج منتخبي لوبډلی ته 12 تن لوبغاړي غوره شول. د افغانستان د شطرنج فدراسیون د ولایت مسول عبدالخالق وایس نن ازادي لري ویل چې دغه لوبغاړي د شطرنج په ملي لوبو کې ګډون کوي او کې چیرې خې ورتیاوي وخی نو د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلی ته لار پیدا کوي. ښاغلی وایس وایي چې د شطرنج سیالۍ د روان لمریز کال د جدي میاشتې په لومړۍ نیټه د بغلان په مرکز پلخمري کې پیل شوي وي چې پکې 500 لوبغاړو ګډون کړی وو. په پام کې دا چې تر راتلونکو دوه میاشتو په کابل کې د شطرنج ملي لوبې پیل شي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په ځینو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کورنۍ په خپله خوښه د لور لپاره د ژوند ملګری ټاکي او د خپلې لور خوښې ته اهمیت نه ورکوي.
داری خط تیرې سوي چې انګل کوټې نه یا پرېږ نه دوي سوری کې والتې کول ویر کې د شرمېدانه دي تربورنه نه شرمېده دي بلنه نه شرمېده چې دې په خوښه میړه غوښتو.
دا چې دا ډول کړنې په راوروسته ژوند کې جلۍ له کومو ستونزو سره مخ کوي. د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه په همدې موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. قدرمن اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او مینناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د دواړو خواو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په اکثره کورنیو کې دا دود ډېر حاکم دی چې که کومې نجلۍ پسې څوک په مرکه راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له نجلۍ پوښتنه وکړي نامزده وي. د کورنۍ مشران وایي چې که مشران وي کشرانو ته صبر دی، خو که د واده په مسله کې نجلۍ مداخله وکړي او ووایي چې زه دا شخص منم یا نه منم، بیا نو د کورنۍ د مشران له شدید عکس العمل سره مخ کیږي. وهل ټکول، بندي کول، ډوډۍ نه ورکول او آن په ځینو مواردو کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. مخکې له دې چې د دغه موضوع په اړه بحث پیل کړو، راځي په پیل کې په خصوص اوسیدونکو ملالۍ خبرو ته غوږ شو چې په همدې اړه د سترګو لیدلې حال بیانوي.
اوس ډېری خواخ یا کیم یا سروای لګي ورونه پلورونی نه ورکوي، ځکه چې که بیا ته وایه یا په ځای کې مور پلور ته کښېنې، پلار ته خو بېخي داسې نه شي، یله خو یا مور ته وایه یا دار ته وایه چې زه دا سړی نه کوم، بس مجبورۍ به وي ته کښېنې کوي چې خواښه دې نه وي یا ویر کوي دې نه شي، یله دغه جلکۍ که وایه یا دارې خط ته رسوي چې انګې کوټې نه یا پرېږ نه دوي سوری کې والتې کول ویر کې څو ورځې مړی چې خوږ چې دغه ما ویر کوی د شرمېدانه دي تربورنه نه شرمېده دي بلنه نه شرمېده چې دې په خواښه میړه غوښتو.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلی او اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
خا اوریدونکو، اوس پر را شو بحث ته چې همدغه موضوع ته ځانګړې شوی. په بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر، د ښځو د حقوقو فعال نیمه غنی او مریم ساپی، هغه پیغله چې له دې بابت ستونزې ګاللې او دغه سیناوړه دودونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. لومړی تاسو ټولو ته خره غلاست وایم.
نن خیر اوسې.
مننه زیات.
استاد کوثر، لومړی پر را شو تاسو ته دار ته وای چې په اسلام کې د انجلۍ د خواستګاری مراسم له پیل تر نکاح پورې په ډول دی، او کته هم راته وای چې آیا د انجلۍ رضایت مهم دی؟ یعنی له هغه باید پښتنه وشي که یوازې دا د کورنۍ حق دی چې هغه ته د ژوند ملګری وټاکي؟
شریعت درې مرحلې لري دی. یو تام عقد لپاره ابتدا هغه خطبه ده چې موږ په عامه ژبه کې هغه ته غوښتنه یا رایبار ور لیږل وایو، چې شریعت اسلامي هغه اجازه کړې ده، دواړه طرف حق لري چې هغه قبول کړي یا رد کړي. بیا دوهمه مرحله د توافق مرحله ده، درېمه مرحله هم د عقد مرحله ده چې هغه ته موږ نکاح شرعي او پوره نکاح او پوره عقد وایو. د درې مرحله شریعت په رسمیت پیژندلې. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا خاصګاری کې تاسو کولای شئ جلی او هلک یو بل سره وګوري او یا راضي سي او یا رد کړي. دغه وخت د رد او د تایید وخت، دغه وخت د جلی هم دا اختیار لري او هلک هم لري.
او استاد، ځینې موارد کې جلی خپل وایي چې زه دا شخص مثلا زما خوښ ته باید د سره واده وکم یا مې نه ده خوښ، دې کې هم دا حق لري مثلا استاد چې ووایي چې دا زه کوم؟
بلې، شریعت دا حق ښځې ته ورکړی ده. یو ښځه راغله پیغمبر علیه السلام ته یار ځکه چې زما پلار زما په بغیر له خوښي نه زی چاته ورکړیم. نبی علی سلام ورته ویل چې په دې ژوند کې خو د سر څه عیب لري؟ دې سړي څه وایي؟ یا رسول الله هیڅ عیب نه لرم، خو زه غواړم چې دغه غلط رسم چې دا د ښځو حق ځای سي دا ختم شي. نبی علی صلوات و سلام ورته ویل ته حق لري، نکاح فسخ کړه ورته. نو دا حق جلی ته شریعت ورکړی ده چې خپل د خوښي مورد انتخاب کړي، او دا عیب نه ده. کورنۍ بیا دا حق لري چې وګوري چې هغه هلک د کف و ده کنه ده، که دې سیال کف و نه، کورنۍ حق د اعتراض لري رد. دغه دا سپینسترکتیا تلقی کول دا یو عرفي ده، شریعت دې ته سپینسترکتیا نه ده ویلې، شریعت دې ته یو حق ویلی ده.
مننه. اغلی سپه ایرابه شو تاسو ته، تاسو چې کله نامزاد شوی ایا تاسو خوخه په نظر کې نیول شوی و کورنۍ مو په دې برخه کې در سره هم نظر و، او ایا په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاللې دي؟
اول دې سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. کله چې زه نامزادیدم، مخکې له دې چې زه نامزاده شم، دا چیرته چې زه اوس نامزاده یم، دا زما د خوښې ځای و. ما هلک پیژنده، هلک هم چنان زه پیژندلم. نو کله چې مونږ یو بل وپیژندل، هغې نه وروسته مونږ خبره کورنۍ ته، که په عامه اصطلاح که درته ووایم، مونږ هغې جرګه راولېږله. زما کورنۍ زما مخالفه وه، خصوصا زما مور او زما رونه. نو په هماغه وخت کې زما د لکه د ترور فامیل هم راتلو. نو زما مور ویل چې نه، ته به د ترور زوی سره واده کوې، ځکه چې هغه زموږ خپل دی. ما نه شوی کولی چې زه ای سره واده کوم.
یعنی ستاسو رضایت نه و؟
زما رضایت بالکل نه و. هو،
او مور دې دا خبر په نظر کې نه نیوله چې تاسو رضام ناست دی بل چې دا وکړه؟
نه نه، ای وی چې بس هر څه دا به کوي.
او اغلی سپه، تاسو چې مثلا رادوله مور ته مو ویل چې دا شخص زه نه غواړم چې واده ورسره کوم، ایا داسې رویه هم در سره کېده چې تاسو ته ویل چې تاسو مثلا ډېر ته سپین سترګې، بې حیا یې، ته خپله څنګه وایې؟ داسې خبرو سره مخ شوی؟
لکه داسې خبرې ډېرې زیاتې دي چې والا ته خو سپین سترګې، ته خو ډېره بد یې، ته بغاوت کوې، ته هېچا داسې نه وکړي. دا ډېره د شرم خبره ده چې ته دا خبره د مشرانو مخکې کوې. نه، دا د شرم خبره نه ده، د انسان خپل حق دی.
بله، مننه. اوس پر شو اغلی نایمې غنی ته، لکه مخکې چې استاد وویل چې په اسلام کې نجلۍ ته پوره حق ورکړل شوی دی چې دا باید د واده په مسله کې خپل رضا ولري، ستاسو په نظر ولې خلک مثلا دا یعنی شرم ګڼي چې نجلۍ سره مشوره وکړي؟ حتی که په ځینو مواردو کې نجلۍ ووایي چې نه، زه دا شخص نه غواړم، یا دا شخص غواړم، دوی ته سر جټی ښکاري، علت یې په څه کې دی ستاسو په نظر؟
ډېره مننه. په لومړي سر کې به زه دا ووایم چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي چې واده هغه حق دی چې د نارینه او د ښځې ترمنځ معاشرت ته د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروعیت ورکوي، او په دواړو باندې ځینې مکلفیتونه په هغوی باندې ږدي. دلته موږ تاسو چې ګورو چې کله نارینه او ښځینه دواړو ته د معاشرت مشروعیت ورکوي، نو دلته د دواړو رضا پکې حتمي خبره ده. یعنی که کورنۍ په دې کې مداخله کوي، هغه باید سالمه مداخله واوسیږي. لابد همرغه زموږ تاسو په ټولنه کې ځینې خراب رسمونه او رواجونه دومره قوي ریښې پیدا کړې ده چې موږ هغه له مذهب سره کله کله ګډوو. موږ فکر کوو کله چې موږ خپلې لور ته دا واک نه ورکوو یا دا فیصله موږ کوو، دا زموږ مذهبي حق دی، در حالی که چې د اسلام دین له ترنګه د افغانستان مدني قوانینو او د انسان ټولنیز خواص د انسان ته د اجازه ورکوي چې هغه څه چې یعنی څه چې خوښه ده په هغې باندې ژوند تیر کړي. نو زه فکر کوم دا زیاتر زموږ تاسو رواجونه ته راګرځي چې موږ باید تاسو په خپلو رواجونو کې اصلاح راولو، دین له رواج څخه بیل کړو.
مننه. اغلی مریم، لکه مخکې چې تاسو خپلو خبرو کې وویل چې دغه هلک چې تاسو خوښ و او غوښتل مو چې همدې سره واده وکړئ او نامزد شئ، کورنۍ مو در سره ډېر مخالفت کوو، د څه نه څه ستونزو یادونه مو وکړله، ایا اوس هم وروسته له نامزادۍ نه ستونزو سره مخ یاستئ؟ کورنۍ مو در سره لکه چې مخکې ناوړه چلند کوو، اوس هم هغه چلندونه شته؟
هو شته دي، ځکه چې اوس لا مشکلات که زه درته وایم ډېر شوي دي. لکه مثلا ستونزې شته دي، دا ځینې رواجونه دي چې دي مس په دې کې اکثرا مثلا مشران پکې صحیح ونډه نه اخلي، وایي چې نه دا داسې وشي هغه اوسې شي، لکه تفاهم ته نه رسېږي. همداسې رویه ښه نه ورسره کېږي، مثلا ډېر زیاته عامه اصطلاح لفټ نه ورکول کېږي، ناسته ولاړه ورسره ډېره نه کېږي، مثلا مهمان نوازي چې څه رقم باید وشي هغه نه کېږي. او په دې خاطر چې ما خپل انتخاب وکړو او ما خپل وختل چې زه نه دا نه غواړم، دا کس غواړم، دا د ما د خوښې وړ دی، زه دې سره غواړم واده وکړم.
مریم کدام راته وای کنه چې تاسو غنجلې استی چې دغه ډول ستونزې مو غاله لیدیا و سپور ور سره مبارزه کوي کله چې له داسې حالت سره هغه وخت مخ وي چې مور د غختل یا کورنۍ غختل چې په زور ما شخص ته ورکی سمره روحي فشار لاندې وي چې احساس تل کله کله د جړه کې داسې راتلل ک آیا د شخص ته ما په زور ورکړي زب سرنګ ژوند ولر
هو ډیر زیات سخت چې کله به زه تر دومره سټرس شوی او ما کنه دومره روحي فشار لاندې او چې ما به هسي یو وخت معمولی انت خبره به شو ما پای باندې جړل واقع ډیر بد احساس او زینه شم کولاغه بیان کړم تاسو ته او ډیر روحي فشار لاندې و ما اوس شي زه اوس نامزده شوم کله چې دوی د سه یو زما فاميلي لکای سره کوي چې مثلا ناس ته ولاړ ورسره نه لري نو زه دې ته سوچ وړم دا مثلا ما ډیر ځورای شي ما بعده خدای ما کې آینده کې زما خسرګنۍ په مثلا د ټایم چې ما ته دغه یو شی په زړه کې وقده ونی سي او چې تراشه یو د فواده ز به بیا تا نه دا ټول قسطونه واخلم کنه ما سره یو مسله ډیره زیات سره زړه کې همدغه یو تشویشي
تر نو ورېدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په هکله د یو څو هیوادوالو نظرونه هم واورو
مان مړه د کابل شیدونکو يم په دې باره کې زه غواړم چې ګړه یو جلیب شي خلک راځي مرکې ته نو کله کله مور پلار ښه انتخاب کوي جلۍ لپاره د سیمنه د شهر وخت باید جلۍ باید خپل خوښه وکړي مور پلار خو هم د خپل لور بدي نه غواړي نو ځکه او ډیر وخت هم داسې شوي چې مور پلار خپل زوم انتخاب کړی او لورګانې اوس ښه ژوند لري
فامیلونه چې جلی واده یا لکته خزه کوي باید د دواړه هم نظر وي ځکه د جلی له خوا بیا ډیر نظر وي ځکه چې جنکیان د منګ ډیر سرنوشت خرابيږي از منګ فامیل کې ورندار مې لورور سره خوخه نه دا منګ ډیر جګر خون استو دوه طفلان لري مونته هغه زندگی خوشاله نه په ټول مجبور کړل چې ته باید هم د سی وای مجبور هم دغه د نفر د چې ډیر شرم د غټو د ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده مګه ما غژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده علیکم عمر زندگی تبا کیږي د جلیم زکه تبا کیږي
بیا هم بحث تخرغلی استاد کوثر تاسو په نظر پدی برخه کې د دینی علما ورول څه دی دوی څه کولای شي او څه کول په کار دي چې په لاخره دغه ډول ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او په ځای هغه قوانین وضع شي چې په اسلام کې راغلي دي
د دې لپاره چې په ټولنه کې دغه غلط دود دستور د ختم شي چې دینی علما په منبرونو کې د پانتون استادان د مکتبونو استادان د مدرسو استادان هم د رقم رسنۍ دا ټول د عامه پوهاوی یو کمپاین په لاره واچي او د شریعت حقوق بیان کړي دا شریعت حق ورکړي دا حق موږ ته لغرب نه دراغلي موږ ته خدای را لېګلې دا حق او دا هغه حق ده چې له دې حق نه انصراف کول او دې حق نه وتل د شریعت سره جفا ده د دین سره جفا ده
مننه په خبرونه کې له بیلابیل اړخونو موضوع وڅېړل شو اغلی غنی ک په پای کې بحث راټول کړو استاسو په نظر دغه ډول کړنو ته حل لارې څه دي
اولا باید ملا امامان د جمعتونو استادان او د ښوونځیو کې په دې برخه کې زیات معلومات له خلکو سره شریک شي خلک په دې باندې وپو حول شي او د دې پستونځ باندې وپو حول شي چې دا یوازې دا نه ده چې دلته تاسو تخته کوي دا ورسته تاسو ستونځ پیدا کوي او په دوهم قدم کې د خځو خپل دغه آگاهی لوړه شي په دې برخه کې دوی په دې باندې پوه شي چې کزا له چا سره وعده کوم باید زه خپل خوخه ولرم هغه مقابل طرف هم باید خوخه ولري بل دا چې غرور له خارونو څخه شروع شي د غوادونه ثبت شي دغه سبتی وادونه هم کولای شي په دې کې مرسته وکړي هغه په دې باندې مو پوهیږي چې دا یو ستونزه ده او د ستونزه نور هم پر خول نور ستونزه زیږوي او د هیڅ سره مرسته نه
درنو ملمنو ډیر مننه دا چراغ لی او په بحث کې مو ګډون وکړ
مننه
تاسو اوریدونکو هم مننه چې تر دې د مر سره ملوي تر بیا د الله پامن
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خو
خواږو اوریدونکو سلام. سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نږدې دي چې ټول سګي له کاره ولویږي، ځکه په کاڼي او سوري یې د زغالو دودونه یو مخ بند کړي دي. را ایستل کېږي هم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مو ښه پاک مینځلي وای. او که دا کار کېدلی نو د قرغې په بند به خلک نه وځای شوي، هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل. لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او دسترخوانونه پکې څنډي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه.
که دی لومړی نوم راته ووایې نو خوشحاله بشم.
نوم یې شهزاده دی، خو اوس ټول د پله لاندې دودغړن راته وایي.
نو زه څه درته ووایم؟
ته هم دودغړن راته ووایه زما وروره.
نو دودغړنه دا پوډر ولې څکې؟
دا خو ځکه څه کوم چې خمار مې مات شي، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خواران هم روزي تړ دي زما وروره.
نو د پولیسانو روزي په تا پورې څه اړه لري؟
هغوی دلته پوډر نه راوړي زما وروره.
څه خبر یم، یعنې چې راوړي یې؟
ولې راوړي؟ او که رام نه وړي زما وروره، نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي؟
نو روزي له دې لارې ګټي؟
څه له دې لارې، او څه هم د تنخواه له لارې زما وروره.
نو تبا کېږي خو ته؟
زه خو له مخکې تبا تبا وم زما وروره، په تبایي پسې مه ګرځه. که زه تبا شم نو یو دوه قاچاقبران خو به مړه شي زما وروره.
نو تاسو پوډریان د دې لپاره پوډر څکوئ چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي؟
ولو زما وروره، دا وړوکی کار دی. له همدغې یوې وې پوډۍ نه مسله لارۍ جوړېږي.
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه؟
کړی مې دی. یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو زما وروره. ما وایي چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غم خلاصم. ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم زما وروره.
نو بیا یې زنداني کړې؟
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم زما وروره.
هلته دې له کومه کول؟
د زندان کارکوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص زما وروره، چې هر څوک خبروي خبر یې که.
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې؟
ویم خدای دې تبا کړي. یو نوی امیر راغی، ویل یې چې پوډریان ټول خوشی کوي، هسې ډوډۍ خواره دي. ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشی کوئ، همدلته خوشحاله یم، خو یې نه منله زما وروره.
ها، یعنې له دې ځایه هلته درته ډېر رسېدل؟ ها،
هلته هم ډېر وو، هم اعلی وو او هم ارزانه وو زما وروره.
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې؟
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم زما وروره.
ها،
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله؟
نه، هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو. چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي، نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي، همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ.
نو بیا ښه شوې؟
نه، چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول، لا بتر شو. او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي زما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې؟
نه، د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي، د زندان کارکوونکي او مسؤلین، د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان، لوی او واړه قاچاقبران، د لویو لارو د امنی امنیتی پوستو کسان او غټ غټ دولتی او حکومتی چارواکی ټول د همدغو پوډرو چرس او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه دار کیږي. نو چې زه یې ونه سکوم هغه یې ونه سکوي زما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي؟ زه ته یې وایا خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډیریږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی زما وروره.
دود غړنه دود غړنه سترګې وغړوه لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو. پام وکړئ.
خده شکر ده اشاره خوش نده چه جرت تیر شما و درسته ایلا سرکی دوتون وخشته
ودرگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شو نده
وینمی خود تم ولتا ورانده او گوره کم چارواکی تیریگی
نوالی آقا اشاره نمینی او که نپیجنی
چارواکی ده ضرور کار بلاری زک اصر اشاره تا ندریگی
او رخته هم دالر باوی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
سو آیونو داغا با خدای تا معلوموی چه چه کار کوی
آقا خو آقا ده تیر شو از برکتو کو
نگوری چه اشاره سر شوا
نو تربیش نکی دو ما تلشو
اونو تا خو چارواکی نی چه پسر اشاره ور تیر شی
والا انو سبا وایو طول عمر مو پا دغرا بندیانو که تیر شو زنو مو تناکی تناکی ده
بس اوسلا کوا اوسلا نور ایتم نشی کولای
داد اشاره خوش نشوا حرکت باو کو
اشاره خوش نشوا خوال تاو گورا خارجی قواوی تیریگی
اوگوی هم سر اشاره تا ندریگی؟
نه چه دخپل وطن غل دی نورتا داریگی نو بحرانیم با چه ورتا و داریگی
داغا خور اختیاوه خومنگ سوو کو هم داوست یو دیر مهم کار تا روانیم او که پخپل وقتو نرستیگم دیر تاوان کهم
سبو وی وورو را تو خوبا کار لاری پا دیرو موتره که با عجل ناروغان وی اوگوی تکرانه را که پا وقت روختون تا ورسیگی
با خدای چیزلی من نور وچاو دیده. د بحرینانو موټر خود هغه د تیر شول حرکت به وکړو
اشاره بیا سره شوه لږ نور او سلام وکړه چشنه شوه بیا زه
او سلام نه مانده خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ اوهو لا راسه هم بنده ده څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو امام به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو
زه سمه ده وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسان و معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو امر صاحب خوب را باندې راغې چې هر وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه ثواب به دې وشي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
درڅ خطلم
در تمی وان قتل و میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا ستورو